د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو په روان خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړی ځواک رامنځته شي. سعودي عربستان سکال هشته د حاجیانو برخه 40% کمه کړې ده. په پکتیا کې به د وضعیت د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه هم مفصل راپور واوري. په خبرونو کې راغلي دي چې د بنگلاديش یوې محکمې یو جګپوړی اسلام پال مشر له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال د جنګي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم کړ. د روسیې جمهور رئیس وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو افشا کوونکي ادوارد سنودن ته به اجازه ورنکړي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. او په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې تایید کړه چې په یمن کې د دې شبکې مرستیال مشر د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. لومړی پر شو د افغانستان پیښو ته جمیله ظریف د افغانستان خبرونه راوړي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون ولسمشر کرزي توشي کړ. د لوګر چارواکي وایي چې تیره شپه 12 تنه وسلوال مخالفینو غوښتل د دې ولایت په امنیتي کمربند برید وکړي چې هدف ته رسیدو مخکې ووژل شول. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د سړک غاړې بمی چاودنې 12 تنه ټپیان کړل. خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون ولسمشر کرزي توشي کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر کرزي د ټلیفون له لارې ډاډ ورکړی چې دا قانوني توشي کړی دی.
وکلای محترم زین شما روشن شده باشه، رئیس جمهور به ما تلفون کرد که خبر خوش اویست که قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات رو ما توشی کردیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون په ځینو مادو کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې ترمنځ اختلافات موجود وو چې بالاخره د یک شنبې په ورځ د ملي شورا لخوا تصویب شو. د کورنی چارو وزارت وایي هر کله چې ولسمشر د نفوس شمیرنې د ثبت قانون توشیح کړ دوی به د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش په برخه کې د ځنډ اصلي لامل همدا قانون و چې دوه ورځې مخکې د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې د دې تذکرو د ویش په برخه کې باید بیړه وشي، ځکه دوی وایي چې د الکترونیکی تذکرو ویش په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کولی شي. د لوګر چارواکي وایي چې تیره شپه 12 تنه وسلوال مخالفینو غوښتل د دې ولایت په امنیتي کمربند برید وکړي چې هدف ته رسیدو مخکې ووژل شول. د لوګر د ولی وین دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوی کې د سبون په نامه د برید کوونکو مشر هم شامل دی.
چې تاسو په یو لسو د لوګر د مرکز مربوط د پلان احمد د بابول د لوزي په سیمه کې 12 سنه د دولت وطن مخالفین کله چې غوښتل د لوګر پر امنیتي کمربند باندې بریدو کې د هوایي ځواک د بیت په نتیجه کې د 12 واله وژل شو چې په دې کې یو فرانسر ګروپ د سبون په نامه هم شامل دی.
درویش وایي چې د کسان تیره شپه 11 بجې د لوګر په مرکز کلالم ښار کې د کشفي او استخباراتي ارګانونو لخوا ووژل شول. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د سړک غاړې بمی چاودنې 12 تنه ټپیان کړل. د پکتیا د امنیت قومندان مل پسول زلمی وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د عزیزي بانک مخې ته وشوه چې د یو سرحدي پولیس او یو ملي اردو سرتیری په ګډون 12 تنه پکې ټپیان شوي دي. د دې په خبره بل چاودنه څو دقیقې وروسته د ګردیز ښار د ملکی روغتون مخې ته وشوه چې مرګ شوبلې نه درلوده. د دې دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه لکو زی درته وړاندې کوي.
د بنگلاديش یو محکمه یو جګپور اسلام پال مشر په 1901 کال کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال د جنگي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم کړ. 15 کلن علي احسان محمد مجاهد چې د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي دی نن په ډلیزې وژنې، قتلونو، دسیسو، په ظلمونو او وحشت کې په لاس درلودلو محکوم شو. د مجاهد مدافع وکیل وای د محکمې په حکم به د مرافع غوښتنه وکړي. د محکمې د حکم په اعتراض کې جماعت اسلامي ډلې په بنگلاديش کې د عمومي اعتصاب غږ وکړ. د دوشنبه په ورځ د حکومت په مشرۍ د نړیوالو جرمونو محکمې د جماعت اسلامي ګوند یو بل مشر غلام اعظم د جنگي جرمونو په تور په نوي کال باندې محکوم کړی و. د بنگلاديش حکومت وای د پاکستان پاوز او د جماعت اسلامي په څیر سیمه ییزو همکارانو د خپلواکۍ د جګړې په جریان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان وژلي او پر شاوخوا 2 لک خزوی جنسي تیری کړی دی. دا شمیر خپلواکو څیرونو نه ده تایید کړی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبريالانو ته ویل د روسي او امریکا اړیکې د استخباراتي خدمتونو له چټلو ناندرو څخه زیات مهم دي. پوتین د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کوونکي ایډوارد سنودن پر سر د راپیدا شوي تاوتریخوالي په اړه نن خبريالانو ته خبرې وکړې. پوتین وویل د امریکا سره د اړیکو د پراختیا په فکر کې ده او یو ځل بیا یې دا ژمنه تازه کړه چې سنودن ته به اجازه ورنه کړي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي.
Мы предупредили господина Сноудена, что Сноуден
Мунхавли Сноуден та хабардаря воркляче да дала хва хар хага фалиат чи до Русия в Америка арико та зян ворасави за мунла пара да манула ворна да.
Отношение для нас неприемлемо.
د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني د سې شنبې په ورځ د واشنګټن دریز یو ځل بیا تکرار کړه، ویل چې سنودن باید امریکایي چارواکو ته حواله شي تر څو د حکومتي شتمنیو د غلا په تور محاکمه شي. زمونږ دریز دا ده چې سنودن باید وویستل شي او امریکا ته حواله شي. ده ته باید اجازه ورنه کړی شي چې امریکا ته له تلو پرته بل ځای ته سفر وکړي. نوموړی د بشري حقونو فعال نه دی، دی سیاسي مخالف نه دی، هغه د محرمو معلوماتو په افشا کولو تورن دی.
He's accused of leaking classified information.
سنودن د جون له درویشتمې نیټې راهیسې چې مسکو ته په ترانزیت ورغلی، تر دې مهاله په هوایي ډګر کې دېره دی او په روسیه کې موقتي سیاسي پناه غوښتې ده. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې تایید کړه چې په یمن کې د دې شبکې مرستیال مشر د بې پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی. د دې شبکې یو جګپوړي غړي ابراهیم الروبیش نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل سید الشهري چې په ابو سفیان الازدي هم مشهور و وژل شوی دی. ده ونه ویل چې الشهري څه وخت وژل شوی دی. له دې مخکې یمني چارواکو څو ځله اعلان کړی و چې په سعودي کې زیږیدلی الشهري وژل شوی. د دوی وروستی اعلان د روان عیسوي کال په جنورۍ میاشت کې و. د امریکا پوځ په 2000 کال کې الشهري له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړی و او ویل کېدل چې په سعودي عربستان کې د بیا رغونې په پروګرام کې دی. له دغه پروګرام څخه له فراغت وروسته نوموړی له درکه شو او په یمن کې د القاعده شبکې د یو مشر په نامه راڅرګند شو. د هند په ختیځ کې په یو ښوونځي کې لږ تر لږه 20 تنه زده کوونکي له وړیا ډوډۍ خوړلو وروسته مړه شوي دي. چارواکي وایي د پټنا د شمال په 80 کیلومترۍ د مسراک کلي د ښوونځي د سې شنبې د ورځې په پیښه کې زیات شمېر زده کوونکي په روغتون کې بسترې دي. چارواکي وایي لومړنیو څېړنو ښودلې چې په خوړو کې د فاسفورس اثار موندل شوي دي. دا مواد د وریجو او غنمو د زیرمه کولو ساتلو په مقصد استعمالیږي. قربانیان ټول د 3 او 11 کلونو په عمر ول. د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین آشتن نن په قاهره کې د مصر د موقت حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. آشتن د موقت حکومت له لوړې څخه یوه ورځ وروسته قاهرې ته ځي. دا د صدر اعظم حازم الببلاوي پر مشرۍ لومړنی حکومت ده چې د جولای له 3 نیټې وروسته یعنې د پوځ لخوا د جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کېدو وروسته جوړ شو. د محمد مرسي ملاتړې اخوار المسلمین ډلې د سې شنبې په ورځ د موقت حکومت کابینه نامشروعه وبلله. د پوځ لوی درسیز عبدالفتاح السیسی چې د مرسي د لرې کولو اصلي طرح بلل کېږي په موقت حکومت کې د صدر اعظم د مرستیال او دفاع وزیر په دندې ټاکل شوی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې هېواد کې د شخړو زیاتېدل د ګاونډي هېواد سوریې له شخړو سره تړاو لري. مارتین کوبلر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د غراض وویل په تېرو 5 کلونو کې لږ تر لږه وروستۍ 4 میاشتې په عراق کې تر ټولو خونړۍ میاشتې دي چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي دي. کوبلر په عراق کې د خپل ماموریت تېرو 2 کلونو ته په کتنې وویل نوي کیمپ ته د ایران د رژیم د مخالفې ډلې مجاهدین خلق د غړو په انتقال سره د سترې وینې تویدنې مخه نیول شوې ده. ده د جرمني او البانیا د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مجاهدین د شاوخوا 300 کسانو له منلو سره موافقه کړې ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري. په روانه خبرونه کې اوري د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړي ځواک رامنځته شي. سعودي عربستان سکال حج ته د حاجیانو برخه 40% کم کړې ده. ولی په پکتیا کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. عام خلک د غلاو او فساد په اړه وایي
درې کسان د غلو لخوا وژل شول. دولت او دولت ترمنځ یو فاصله ایجاد شوې ده.
غالب چې دولت نه ونه درسي د عام خلکو نه تاسو خپل پیږي چې سترګ نه کوي.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ډېر د اهمیت وړ دي. حقیقت څه دی؟ په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر له مشر څخه د سولې پر مسلې، انتخاباتو او امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې شوې دي او د انصاف په لټه کې پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړي ځواک رامنځته شي. د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ځواک په اړه له مخکې نه څېړنه ترسره کړې ده. په عین حال کې د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غځېدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بولي، خو وایي چې په دې برخه کې ځینې اندېښنې هم شته. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د دې هیواد په داخل کې د ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره د 9 او 12 زرو ترمنځ افغان ځواک رامنځته شي. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت له مخکې نه د دې مسالې په اړه څېړنه کړې او دا ځواک به د ټاپي پروژې ساختماني کارونو ته کارونه چټک او ډاډه کړي. خاغلی شهرانی وویل چې افغانستان به د ترکمنستان، هند او پاکستان په څیر د ټاپي پروژې د جوړولو په چارو کې برابره برخه ولري.
د حالی بررسی تخنیکی بررسی امنیتی سال گذشته توسط وزارت داخله افغانستان تصویر گرفته بود. اونا به این نتیجه رسیدن که ایجاد یک نیروی بین 9 تا 12 هزار نفر ضرورت است. حکومت افغانستان مسئولیت پرداخت معاشات، تجهیزات و دیگر مصرفات نیرو را از قبل به عهده گرفته.
د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غځولو پروژه یا ټاپي د افغانستان او سیمې لپاره نه یوازې له اقتصادي پلوه بلکې له سیاسي اړخه هم ډیره مهمه بلل کیږي. دا پروژه کابو 1100 کیلومتره اوږدواري لري چې څه باندې 200 کیلومتره یې په لویدیځ کې د افغانستان له خاورې تیریږي او د افغان چارواکو په خبره له 8 تر 11 میلیارد ډالرو به لګښت پرې راشي. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وویل چې افغانستان به د ټاپي له پروژې څخه په 1.5 کلونو کې 3 میلیارد متر مکعب ګاز ترلاسه کړي او له دې ګازو څخه به په هلمند، نیمروز، کندهار، فراه او ځینو نورو سیمو کې د برېښنا د تولید لپاره هم کار واخیستل شي. په عین حال کې د آسیا پراختیایي بانک چې د ټاپي پروژې له مهمو مالي ملاتړو څخه دی وایي چې د دې پروژې عملي کېدل به له افغانستان، هند، پاکستان او ترکمنستان سربیره د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم ډېرې ګټې ولري. خو په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر وویل چې د دې پروژې د امنیت ترڅنګ تخنیکي او ساختماني کارونو ته هم ډېر اندېښمن دی.
اوف کورس اولویز وی هاف سکیورټی کنسرنز بات اون دی اذر هند
دای وای واقعاً مونږتل د دې پروژې امنیتی مسالې ته ډیره اندېښنه درلوده، خو په عین حال کې په دې هم پوهیږو هغه پروژې چې په جوړولو کې خلک ډیره ونډه ولري نو هیڅ کله ورته زیان نه رسوي. زه دا مهال د دې پروژې د امنیتی موضوع په نسبت د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکی مسایلو ته ډیر اندېښمن یم. د ټاپي پروژې مشرتابه پلاوی 4 ورځې وړاندې په اشقابات کې غونډه وکړه او پریکړه وشوه چې د دې مهمې پروژې د جوړولو کار به د 2018 میلادي کال تر پایه بشپړ شي او د 2019 میلادي کال په لومړیو کې به عملا خپل فعالیت پیل کړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د امنیتی وضعیت په اړه مفصل راپور لرو. مې هیروي د پکتیا د خلکو د زړه خواله به ووري چې ولې په پکتیا کې غلاوی ډیر شوې دي، ولې خلک د بی امنیو سره مخامخ دي. خو زده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هر کله چې ولسمشر د افغانستان د نفوس شمیرنې د ثبت قانون توشیح کړي دوی به د الکترونیکی تذکیرو ویش پیل کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د الکترونیکی تذکیرو په ویش کې د ځنډ اصلي علت یا لامل همدغه قانون و چې 2 ورځې وړاندې د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې الکترونیکی تذکری په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کولی شي او وایي په توضیح کې په کار دی بیړه وشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
که څه هم له دې وړاندې د الکترونیکي تذکیرو د ویش خبرونه عملي شوي نه دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ځل یې د دې پروژې پیل ته بشپړ چمتووالی نیولی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي دوی به دغه بهیر له کابله پیل کړي او د تخنیکي امکاناتو له مخې به یې په راتلونکي کې ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلي دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې دې ته منتظر دي چې د نفوس شمیرنې د ثبت قانون د ولسمشر لخوا توشیح شي.
د کورنی چار وزارت الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره لازم چمتووالی نیولی و. تاسو خبر یاست چې د کابل په څو ناحیو کې د نوملیکنې چارې پیل سوې. ټولې تخنیکي چارې د بشپړېدو په حالت کې دي. کارکوونکي ګمارل سوي، خو له بده مرغه چې د نفس شمیرنې قانون د اوږدې مودې لپاره په ملي شورا کې پاتې سو. اوس دغه قانون تصویب سوی او هر کله چې توشیح سي موږ به د تذکرو د ویش چارې پیل کړو.
د افغانستان د نفوس شمیرنې د ثبت قانون د تیر دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت په وار وار د الکترونیکي تذکیرو د ویش خبر ورکړی، خو تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دی پیل شوی. د وزارت ویلي و چې د الکترونیکي تذکیرو پلان یو څه پیچلی دی او له همدې امله یې ویش هم له ځنډ سره مخ شوی. د دې تذکیرو له ویش سره به زړې تذکیرې له منځه ځي او د افغانستان د هر وګړي ټولې ځانګړتیاوې به په کمپیوټري سیستم کې ثبتېږي. چارواکي وایي چې الکترونیکي تذکیرې د یو واړه کارت په ډول دي چې د موټرو د لایسنس، جواز سیر او رای ورکونې سیستم هم پکې ځای شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې د دې تذکیرو په ویش کې بیړه وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه تذکیرې کولی شي د انتخاباتو په شفافیت کې هم رول ولوبوي.
د دې شک شبهه نشته چې د ټاکنو په پروسه کې د همکاري کولی شي، د شفافیت په تامینولو کې همکاري کولی شي او په اوږدمهاله لپاره دا د ټولو نه یو ښه حل لاره ده. هغه امنیتي تدابیر چې د برقي تذکیره کې ځای په ځای سوي دي، که هېڅ شک شبهه نشته چې هغه ډېر لوړه سطحه باندې دي. په هر تعداد باندې دغه تذکیرې واجد شرایط رای دهندو ته توضیح شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ټاکنو په ورځ د دې تذکیرو نه استفاده کوي.
د افغانستان اوسني نفوس ته په کتو چارواکي داسې ګمان کوي چې د الکترونیکي تذکیرو ویش به له 3 تر 5 کلونو وخت ونیسي. خو د هېواد په ځینو سیمو کې خراب امنیت هغه څه دي چې ممکن د دغه بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغانستان اوسنۍ تذکیرې په معیاري ډول نه دي او په ډېرې اسانۍ سره د جهل امکانات پکې موجود دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو ادعا وکړه چې اکثره بهرنیانو د افغانستان تذکیرې ترلاسه کړي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې وضعیت مخ په خرابېدو دی. د پکتیا وکیلان د مدني ټولنو فعالان د ستونزو ملامتي پر ولایتي امنیتي او ملکی ادارو ورچي، وایي چې د دوی ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دې سبب شوي دي چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت خراب شي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان په دې اړه ریپورت لري.
د پکتیا وکیلان، مدني ټولنه فعالان او اوسیدونکي وایي بل اخره دغه ولایت امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او په خبره ستونزه په سیمه کې د ولایتي نظامی او ملکی ادارې ترمنځ نه همغږي ده. د پکتیا وکیلان او مدني ټولنه فعالین په دې ورسته کې امنیتي وضعیت تاندښنې وړګنی وایي چې کدا وضعیت همداسې دوام وکړي، خای په دغه ولایت کې ډیر خلک په نامعلوم برخلیک اخته شي. د خبرونو لمخې په 13 کې نګدي و کسان د پکتیا ولایت په بیلابیلو سیمو کې په نامعلوم ډول وژل شوی دی او هم نه د معلومه شوی چې دغه کسان د چا لخوا ولې وژل شوی. ګردیز ښاریان دا هم وایي چې د ښار په منځ کې ډله ډله شخصي وسلوال ګرځي، ولې امنیتي ادارې په مخنیوي کې بېغوره دي. د ګردیز څو تنه ښاریان او د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي:
زما نوم عبدالولی ده، زه په پکتیا ولایت کې مخ په خرابېدو ده. وجه ولانو دا معلومات نه کیږي چې د چارواکو ترمنځ خپل مشکلات دي او که نور کومه خبره ده، خو مقصد مړیم کې قتل هم کېږي. دا اوس هم کوم جنۍ مړی راوړی و شفخانې ته، معلومات یې نه کېده چې کوم جنۍ راوړی و او چیرته مړ شوی و. نو دینې والا موږ هم نه پوهېږو چې دا مشکلات د چا له منځ دي. دغه څه کوي په سلاو په پېښې دغسې سوي دي، پولیس والا ورته ولاړ دي، غلاوې سوي دي، ولا پولیس لدلي، ولا دا د کابل بانک مخامخ دکان چور څه خلکو پیسې تر وی وړلې، یغو غاګ نه ورته کوو. دې کې اتمان دغه چارواکي لاس
د دې بازار چې کوم امنیت بالکل خراب ده. پرون یو کس راجک پیو تو پنجه باندې پینزو کوشپا کسې زخمیان کړل خانو دا غزده کانو په دار کم ته وصله خلق بازار ته راوړي او بازار کې استعمالوي نو د خلکو حکومت کانو سره مالتا خطرات
دی یوسف دما په نظر خو دوی سره شریکان دي ځکه چې دی غو کې غلا وسو د نستی کوټ کې سی غلا وسو غلوونی ولای سو لغه سورز به تر خلاصو نو سی سړی قتل مو کې په غلا کې مونی ولای سی په موقع مونی ولای سی بیر تر خلاصي معلومه خبره ده د لړپوري سره شریکان دي
احمد جان د پکتیا ولایت ده احمد ابا دی ولسوالی وسیدونکو امنیتی وضعیت دلته موږ لکه دا سرکه کار کو او دا شاوخوا منطقه کې مقصد مشکلات ډیر دي پرون پرسخیلو نکوز دا دی جنوبر په علاقه کې یو کس چا وزلی وو په دې مخ باندې وستلی وو یو دی غلک نه راوستلی وو یغه بنه سر پرې کړی وو هم کوز مکتب سره نو دا شالات
نو مس د کولا د احمد ابا ولسوالی اوسیدونکو امنیت ډیر خراب ده ولې چې وونه درې کسان د غلو لخوا وژل شول د شپې مهال طالبان خو نست تاسو ته معلومات سج د احمد ابا ولسوالی د طالبان نگانه ډیر خامنیت لري خو غله دي خامخه غله دي زکه لار تر وتل او درې کسان ځوانان وژل دولت هیڅ اقدام نه کړی که چیر دولت اقدام کړو دا څه پیخه بناخ کړه د همدې پیخه درې ورځې وروسته د مزګر ټیم کې د ورځې په مخ درې نور ځوانان
من اختر نیازی ده د پکتیا ولایت د مرکز اړوند په ګردیز کې ستونزه په دې کې چې هیڅوک په ایمانداري کار نه کوي دولت او د ولس ترمنځ یو فاصله ایجاد شوی ده دولت تر اوسه د ولس زړونه لاسته نه دی راوړي ځکه دوی مخلص نه دي
د خلکو پر لپسې شکایتونو سره سره بیا هم دولتي چارواکي په سیمه کې امنیتي وضعیت ته ډاډ وړ بولي وایي په سیمه کې نه داسې پیښې شوې دي او نه هم وضعیت دومره د اندېښنې وړ دی د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد زمان ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د خلکو ټولې خبرې رد کړې دی وایي په ښار او اطراف کې ځینې پیښې د قومي تربګنیو له وجې رامنځته کېږي
بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې هغه شخصي پیښې دي شخصي دښمنیو په حساب باندې دي او هېڅکله هم داسې پیښه موږ نه لرو
خو د ښار یو شمېر سوداګر او دوکانداران چې لوړ کاروبار لري وایي له مازدیګره وروسته په ښار کې هم ځان نامن کې نه احساسوي او مجبور دي چې خپل کاروبار پر وخت وتړي او د خپل سر ساتلو په مخه کورونو ته ولاړ شي ځینې دوکانداران او تجاران د غلو له زیاتوالي یادونه کوي وایي څه وخت وړاندې دوکانونه وهل شوي او دوی پولیسو ته عریض شوي دي ولې د دوی د لوټل شویو مالونو په اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی
زما نوم لایق دی دلته گردیز بازار کې صرافي دکان لري دلته نږدې تاسو خپل وینې چې اوزام نږدې ده او پاس کابل بانک دی چې دا تقریبا یو درجن محافظین لري خپل چوکیدار هم وو په مارکیټ کې باندې چوکیدار هم شته او ګزمه هم ګرځي باندې ته مدل دی لس لکه کلدار وي ما خپل دکان وو دینه صاحب ورک شوی دی او ما یې ورور دی دکان نه د دېرش لکه افغانۍ مدل صاحب ورک شوی دی موږ عریضه کړې ده په هماغه ورځ دوی خپل کار دی موږ عریضه کړې ده خو هغه د غلو ته خپله د دولت د زمینه مسایده کړې ده غل چې دولت نه ونه ډر شي د عامو خلکو نه تاسو خپله پوهېږئ چې سترګه نه کوي
دومیا انور خان ده پردیس ښار کې صرافي مارکیټ ته مخامخ مې دوکان ده تقریبا د ماښام قضا وو پاکم اته بجې وې مفتن ته نږدې وو کابل بانک عسکر هم موجود ده دلته او دلته کله چې کسان راغله موږ به یو ساعت او زیاته خبر ورکړو او تیر سدګي ونه کړله اوس هم هغه زوړ حال ده هغه رقم هیڅ امنیت نشته تر اوسه پورې دوی کوم ګامونه نه داخیسته د غلو په مقابل کې نه کوم امنیت تدابیر شته تر اوسه پورې
په ګردیز ښار کې هغه دوه دوکانداران او تجاران چې د غلو له خوا یې مالونه لوټل شوي دي دا دغه سوداګرو خبرې د پکتیا امنیتي چارواکي ردوي وایي چې دوی ته څوک نه دی حریص شوي او نه په ښار کې داسې کومه پیښه شوې ده چې دوی په اړه اقدام نه وي کړی یو ځل بیا د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد زمان
نو دغه دوکاندار چې تاسو ته مراجعه کړی ده دا به څوک وي ایا زموږ او دې ته مراجعه کړی ده دلته کومندنۍ ته راغلی دی کومه عریضه یې کړی ده چا ته خبر ورکړی دی په دې اعتبار داسې پیښه قطعاً په داخل د ښار کې نشته او که چېرې رښتیا هم دغه مشکل په ښار کې موجود وي خو دوی دې مهرباني وکړي موږ ته دې مراجعه وکړي ولې خو دوی دې موږ ته مراجعه وکړي هماغه سند تاسو ته وښیي چې په دې سند باندې موږ مراجعه کړې ده او هجرت نشوي
نو وړه د امن منی چې په ګردیز ښار کې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ډزو کې څلور کسه ټپیان شوي. خو دا ګردیز ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر آیا ګل پکتین له پیښې وروسته د ور وړل شویو ټپیانو په اړه خبریالانو ته وایي:
د ګردیز ملکی روغتون عاجل څانګې ته د ګردیز د ښار د بازار څخه څلور کسه ټپیان چې په ډزو باندې لګېدلې راوړل شوي دي او په روغتون کې تر تداوي لاندې دي. دوی نو عام خلک دي کوم خپل منځي شخړه وایي دوی تر منځ چې په هغه کې فایر شوی ده او څلور واړه په مرمۍ لګېدلي دي.
پکتین د دې ترڅنګ دا هم وایي: روغتون ته له تېرو دوو اونیو راهیسې د دغسې نامعلومو پیښو ژوبله وژل شوي کسان ور وړل کېږي. دی وایي څو ورځې وړاندې په چاقوګانو د وهل شوي او وژل شوي کس جسد هم د ګردیز ښار له مربوطاتو ور وړل شوی و. په پکتیا کې د امنیتي وضعیت خرابوالي پړه د ولسي جرګې، ولایتي شورا استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنو فعالان په ولایتي ملکي او نظامي اداره وراچوي. وایي د چارواکو ترمنځ نامغږۍ پکتیا نام نه کړې ده. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او د امنیتي کمیسون منشي نواب منګل د امنیتي پیښو د ډیروالي لامل د ولایتي ادارې نامغږي او بېغوري ګڼي. دی وایي
په هر ولایتي اداره کې باید همغږي موجوده وي. د همغږي په موجودیت کې خلکو ته سهولتونه رامنځته کېدای شي، انکشافي کارونه ترته رسېدای شي، د امنیت په برخه کې قدمونه اخیستل کېږي. که چېرې په یوه اداره کې همغږي موجوده نه وي ترمنځ بیا په ولایت کې ستونزې ډېرېږي. خو زه هیله من یم که چېرې دغه همغږي موجوده نه وي، دغه ته توجه وکړي تر څو هغه ستونزې چې پیدا شوي دي یا پایده کې پیدا کېږي د هغو مخنیوی شوی.
د پکتیا ولایتي شورا د شکایتونو د کمیسون مشر میاخیل زادی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت خرابوالی په امنیتي ادارو کې د ولسي او مشرانو جرګې او د ولایتي شورا د ځینو غړیو لاسوهنه ګڼي. دی وایي د شخصي ګټو په خاطر په پکتیا کې ځینو اشخاصو افرادو ستونزې ایجاد کړي دي او د ولایتي ادارې په کچه یې لویه ناهمغږي رامنځته کړې.
دا په ډاګه سره وایم چې دا مانو په ټول مشکل په هغه اشخاص افرادو کې ورکی دی چې نن بعضې د ملت استازي ځانونه ګڼي او د خپل شخصي ګټو منافعو لپاره په پکتیا کې نظامي ځواکو په همغږي کې اورژنه دي ما مداخلې کوي او ګوتې وهي. تاریخ خبره ده چې د هغه ملکي او د نظامي ارګانو ترمنځ همغږي نه ده موجوده یا ستونزه پیدا کېږي. ولې عامل اصلي اورژنه دي ما ځینې هر اشخاص افراد دي لکه په پارلمان کې چې وي یا په ولایت په کچه وي.
دا وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زی هم وایي په دغه ولایت کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې امنیتي وضعیت ډېره خرابه شوې. په ښار کې هغه ډلې بېخي زیاتې شوې دي چې په ناقانونه ډول وسلې ګرځوي. نوموړی وایي په دې ولایت کې تر دې پخوا امنیتي وضعیت دومره نه و اندېښمن، خو اوس خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د امنیتي مسؤلینو د بې پامۍ او ناهمغږۍ له وجې دا حالت رامنځته شوی دی.
یوې هفتې را په دې خوا په سیمه کې، البته په ټوله پکتیا کې، امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده او هغه زما په نظر د ولسوالیو د او یا د ښار کې د امنیتي مسؤلینو د بې پامۍ په وجه باندې دغه امنیتي پیښې ډېرې سوې دي چې دغه څو ورځې مونږ شاهدان یو. حتی د ګردیز په ښار کې خلک راځي، وسلې ګرځوي، توپنچې ګرځوي، چاقوګان ګرځوي، او یعنې مونږ داسې ویلی سو چې هر ورځ د ګردیز په ښار کې یوه پیښه کېږي، خلک وژل کېږي او خلک په دا رقم ټپیان کېږي چې هغه کابل ته وړل کېږي. د ولسوالیو په بازارونو کې هم ورته پیښې زیاتې سوې دي. زما په نظر دا د امنیتي مسؤلینو د نه همغږۍ په وجه باندې دغه حالات منځته راغلي دي. د دوی ترمنځ همغږي نسته، دوی باید همغږي ولري.
مونږ هڅه وکړه چې د همغږۍ د نشتوالي دا خبره د والي د دفتر له رئیس یا له ویندوی سره هم مطرح کړو، ولې سره له پرله پسې هڅو د دوی له نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. دا ولایتي امنیتي او ملکي ادارو د نه همغږۍ خبره په پکتیا کې هغه مهال ډېره ګرمه شوه چې د ځینو کارپوهانو په خبره په دې ولایت کې د ولایت مقام او امنیه قوماندانۍ ترمنځ اوبه خړې شوې او په دې وروستیو کې مظاهرو هم په دې کې لوی رول ولوباوه. خو ځینې کتونکي ویره څرګندوي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي، ښایي په دې ولایت کې ډېر مخور د هدفي وژنو ښکار شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان څخه کال حج ته د حجیانو برخه 40% کمه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د دې علت د مکې په مسجد الحرام کې انکشافي کارونه، ترمیمات او د سنور تخنیکی مسایل یادوي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سکل بل افغانستان څخه 40,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په خاطر دې به هر کال سباند 10,000 افغان حاجیان سعودي عربستان ته تلل. د حج او اوقاف وزیر محمد یوسف نیازی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د سعودي عربستان حکومت دا پریکړه په مکه کې د مسجد الحرام د ځینو برخو د پراخولو، ترمیمولو او د انکشافي کارونو په مقصد کړې ده.
ای اقدام عربستان سعودی ضرر بسیار کلان به اقتصاد خود عربستان سعودی، ولی حکومت عربستان سعودی به خاطر راحت حجاج و
د سعودی دا اقدام که څه هم لوی اقتصادي زیان دی، خود حجاج د سهولتونو لپاره یې وکړ. دوی 1 میلیارد ریال ځانګړي کړي چې د مسجد الحرام ځینې برخې ترمیم کړي او تخنیکي وسایل پکې بشپړ کړي، او د دې ترڅنګ د طواف سیمه ترمیم او پراخه کړي. د سږ کال 40% کمای یوازې د روان کال لپاره دی.
د حج او اوقاف وزیر وویل د افغان حاجیانو 40% کموالی به په ټولو ولایتونو کې محاسبه او له مخې به پریکړه وشي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په سعودي عربستان کې افغان حاجیانو ته په مکه او مدینه کې د اوسېدو د ځای، ترانسپورټ، روغتیایي او داسې نورو خدماتو اسانتیاوې مخکې له مخکې برابرې کړې دي. سره له دې چې دا وزارت هر کال افغان حاجیانو ته د اسانتیاو د برابرولو خبرې کوي، خو لیدل شوي چې هر کال افغانان حج ته د تګ، په سعودي عربستان کې د اوسېدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. په تېرو کلونو کې د حج او اوقافو وزارت 100 تنه لوړ پوړي چارواکي د حج د مراسمو په بهیر کې د پیسو په اختلاس تورن شوي هم وو. خو دا وزارت ژمنه کوي چې سږ کال به د حج پروسه له پیله تر پایه پورې شفاف وي.
دوه نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز جنقه الکو زیر اوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون توشیح کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه مهال چې جمهور رئیس د نفوسو شمیرنې د ثبت قانون توشیح کړي، دوی به د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د لوګر چارواکي وایي تېره شپه 12 تنه وسله والو مخالفانو هڅه وکړه چې د دې ولایت په امنیتي کمربند برید وکړي، خو هدف ته له رسېدو مخکې ووژل شول. د بنګلاديش یوې محکمې یو جګپوړی اسلام پاله مشر په 1911 کال کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال د جنګي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم کړ. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل د روسیې او امریکا اړیکې د استخباراتي خدمتونو له چټلو لاندرو څخه زیات مهم دي. عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې تایید کړه چې په یمن کې د دې شبکې مرستیال مشر د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د هند په ختیځ کې په یو ښوونځي کې لږ تر لږه 80 تنه زده کوونکي له وړیا ډوډۍ خوړلو وروسته مړه شوي. اروپایي اتحادې د بهرنۍ اړیکو مشره کاترین اشتن په قاهره کې د مصر د موقت حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. کیوبا وایي د شمالي کوریا بارونو کې بیړۍ چې په پاناما کې نیول شوې د دوی په یو بندر کې په دفاعي وسلو بار شوې وه. او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې هېواد کې د شخړو زیاتېدل د ګاونډي هېواد سوریې له شخړو سره تړاو لري.
حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې اونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې د مخه وروستی راپور. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخواني قراردادي د مسلې په نسبت د روسیې او امریکا ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ډېر د اهمیت وړ دي او دی ډېر کوشش کوي چې دغه اړیکې پراخ کړي. خو د امریکا حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیه د ایدوارد سنوزن چې په نړۍ کې د امریکا د پټې څارنې له پروګرام څخه پرده پورته کړي او اوس د مسکو په هوایي ډګر کې بند پاتې دی امریکایي چارواکو ته ور وسپاري. په دې اړه نور تفصیل دی نوریاس نوری په ریپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې امریکا اړیکې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخواني قراردادي ایدوارد سنودن چې اوس د مسکو په هوایي ډګر کې دی د مسلې په نسبت ډېرې مهمې دي. زموږ دوه اړخیزې اړیکې زما په نظر د امنیتي خدمتونو د چارو پر سر د ناندریو په نسبت ډېرې زیاتې مهمې دي. پوتین دا خبره نن خبرالان ته د هغې لانجې په ارتباط وکړه چې د امریکا د پخواني قراردادي پر سر راپورته شوې ده. سنودن چې د جون د میاشتې له 3 راهیسې د مسکو په هوایي ډګر کې بند پاتې دی، پرون یې له روسیې څخه په موقت ډول له سیاسي پناه غوښتنه وکړه. پوتین ویل د تر ډېره له امریکا سره د اړیکو په پراخوالي تمرکز کړی دی. موږ سنودن ته خبرداری ورکړی دی چې د ده هر هغه فعالیت چې د روسیې امریکا اړیکو ته زیان رسولی شي زموږ لپاره د منلو وړ
نه
دی. پوتین له دې ډاډ سره سره د امریکا حکومت پر دې ټینګار کوي چې سنودن امریکایي چارواکو ته ورور سپارل شي. سپینې ماڼۍ پرون یو ځل بیا له مسکو څخه وغوښتل چې نودن چې له روسیې په موقت ډول د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده وباسي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگټن کې خبرالانو ته وویل زموږ دریز دا دی چې ښاغلی سنودن باید وایستل شي او بیرته متحدو ایالتونو ته راشي او متحدو ایالتونو ته له راتګ پرته نورو نړیوالو سفرونو ته اجازه ورنکړل شي. هغه د بشري حقونو فعال نه دی، هغه مخالف نه دی، هغه تورن دی چې پټ معلومات یې افشا کړي دي.
واشنگتن غواړي د امریکا د استخباراتو د ادارې دغه پخوانی قراردادي د هغو معلوماتو په خاطر محاکمه کړي چې په نړۍ کې د امریکا د پټې څارنې په اړه یې افشا کړي دي. د جنوبي امریکا یو شمیر هیوادونو ویلي چې سنودین ته پناه ورکوي، خو وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په سر کې د بولیویا د ولسمشر الوتکه چې لاپاس ته روانه وه او په اروپا کې راکوزه کړی شوه، سنودین له دې بیرې لري چې جنوبي امریکا ته سفر وکړي. داسې شکونه موجود و چې د بولیویا د ولسمشر په الوتکه کې به سنودین سپور وي. د روسیې د جمهوري ریاست د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوپ د سیشن بی پورز وویل چې سنودین ته باید په موقت ډول سیاسي پناه ورکړل شي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وکولی شي چې هغه هیواد ته د ده د سفر امکان برابر کړي چې ورته د استوګنې دایمي سیاسي پناه ورکوي. د روسیې د مهاجرت مرکزي اداره وایي د سنودین د پناه اخیستو پر غوښتنې به په دریو میاشتو کې غور وکړي.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی د پروګرام ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ولسمشر حامد کرزی د دفتر مشر عبدالکریم خرم زموږ میلمه دی. له ښاغلي خرم سره به د سولې په بهیر له امریکا سره د امنیتي سند په وروستیو پرمختګونو او د راتلونکي لویې جرګې د جوړولو لپاره خبرې وکړو. خرم صاحب، په سر کې د سولې بهیر ته راځو. په قطر کې طالبانو موقتا خپل دفتر وتړه، د دغه کار په اړه، د دغه اقدام په اړه د افغان حکومت غبرګون یا عکس العمل څه دی؟
د قطر دفتر پرانستل په کوم شکل چې وشو، هغه د هغه تفاهم او تضمینونو سره په ټکر کې و چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته ورکړي، او څه چې د موږ سره ویل شوي وو او مختلف لیکل شوي وو د همدغه مسئله په خاطر د افغانستان دولت تصمیم ونیو چې د امریکا د متحده ایالات سره د امنیتي قرارداد په سر خبرې هم په تعلیق واچوي، او البته د همدغه مسئله نه د افغانستان د همدغه عکس العمل نه د قطر د دفتر کار هم متاثر شو، بیا په هغو کې د خبرو بهیر اصلا پیل نه شو.
یعنی تاسو هر کله کې وای چې دغه دفتر وتړل شو او که خوشی نه یې پاره باندې؟
موږ د ابتدا نه د موږ اوله ترجیح دغه نه وای چې په قطر کې دفتر جوړ شي. د موږ ترجیح دغه وای چې اصلا خود دغه مذاکرات او د خبرې دا باید خپله په افغانستان کې وشي. د افغانانو مسائل نور باید د سرحدونو نه وتلې نه وي، خپل افغانان مسائل خپل کور کې سره حل کړي. اما د قطر د دفتر د پرانستلو سره موږ په دغه خاطر موافقه وکړه چې کدا یو وسیله شي د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره او د سولې د راوستلو په خاطر، د دغه ټولو په خاطر موږ ورسره موافقه وکړه. او اوس هم د موږ غوښتنه همدغه ده چې په قطر کې یا په بل ځای کې یا په افغانستان کې د سولې خبرې باید زر تر زره شروع شي، او د افغانستان د دولت د کارونو د لست په سر کې د سولې مسله واقع ده. سولې مختلفه مهمه.
خرم څه فکر کوي، آیا طالبان خپل خبرو ته زړه نازړه شول او په قطر کې خپل دفتر وتړي، او که د بل چا په اشاره چې په دې برخه کې اکثرا د پاکستان او امریکانو مناخستل کېږي، دوی په اشاره خپل دفتر بند
په هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانستل شو، موږ فکر کوو چې خارجي توطیه پکې داخله وه. اوس چې څنګه په دغه رکود کې او په موقت عدم فعالیت کې څوک نور داخل دي، زه دقیق په پوه نه یم، اما لکه څنګه چې په پرانستلو کې په دغه شکل باندې درې توطیه موجوده وه چې الحمدلله هغه شنډه شوه، نو وروسته انکشافاتو که هم زه فکر کنم چون پا طالبانو باندې خارجی نفوذ تر حد زیاد دی، نو آینده انکشافاتو که دغه دفتر هم زه فکر کنم خارجی نفوذ هم دغه سیمه،
یعنی د خارجانو په اشاره دغه دفتر تلل شوی،
زه نه پیگم، شاید دوی بخپل منځ کې مشوره کوي، شاید کومبل دلایل بوي، هر شی چی وي، اما هغه څه چې حل توشل په هغه ترتیب باندې موږ ورسره موافق نه وو، موږ ورسره مخالفت وکړو، او دغه مخالفت باعث شد چې دغه دفتر یو نو د تعطیل په حالت کې واقع شي.
دغه توتیا او د سیسه خپل ولسمشر کرزی هم یاد کړی ویل چې دغه توتیا موږ شان ډکړه، دغه پاکستان او امریکا په ګډه جوړه کړې و، او خپل امریکا په ځانګړي توګه چې طالبان یې هم را مخته کړو دغه دفتر یې پرانست.
دا طالبان دغه ځای ته د پاکستان راغلي، دفتر د قطر په فعالیت کې، د موږ سره هم پاکستان خبرې کړي، هم امریکایانو خبری کری او په ابتدا که جرمنانو دا و خلکو هم خبری کری هاگوی ده دغا دفتر ده جزیات و طول و مسائل و پا حق معلومات در لودل پا جریان کی و او اوگوی پا که دخیل دی
اصلی توتیه از و آیا ده افغانستان تجزیه که دلو او کدل ده ملکه و توایفی را منزدکو لو کسی نور
دقیقا هاگا خدش ده امریکی ده متحده ایالات و جمهور رئیس ده افغانستان جمهور رئیس تلیگلی او پا آقو که امضا کرده پا آقو که ده افغانستان اگر طول تشویشونه پکه رفع شوی چه افغانستان ده دغه دفتر په ارتباط درلودل مثلا پا آقو که پا واضح تکو بانده ویل شوی چه دغه دفتر با نه ده سفارت حیثیت ولری نه به ده امارت ده طالبانو نمایندگی وکری نه به ده تروریستی کارون ده پاره پیسی تولی کری او دغه مشابه شن او ده به ده خبراتر ده پاره یو مرکز بی یو دفتر بوی ده طالبان کلا چه دفتر افتتاح کده لپا آقو که بیرخ برده شو لوحه ده امارت ده اسلامی ده طالبان و ولگول شو
امریکا ده تزان بیطرف و بکی خورمزه بیطرف ازان و خود ویل چه منگ با ده بانده اصلا خبر نو چه فکر که و چه طالبان بخپل ده ده حسوال شلو که کام ده امریکا و پاکستان غیر مستقیم انتر شوالا دو
مخته چه چه مهم دی مخته آقا مهم دی چه ده طالبان و ده اعلامیه پا باره که مخته امریکانو ویلو او ده دغا دفتر ده پرانستل که دو او پا دغا ارتباط مخته رسمی مکتوب لگل شوی آقا چه چه حال تواشوال ده مخالف ده آقو ده چه چوک پا که دخیل و چه کول اما ضرر ده دغا افغانستان تا دیر ستر آوانده و پا دغا خاطر چه عملا نغل تا یه دو چشی ایجاد دنیا منل چه آقا ده اسلامی امارت پا نامه باندید نو نتیجه با دسته که داله چه اسلامی جمهوریت بر مرکز بیدل تا و ده آقا سفارت با هم پا دو حکه و ده اسلامی امارت دفتر با هم آمد تا و سیاسی دفتر او بالاخره یو بل چک با پورته که دل پا بلا برخه ده افغانستان که اغوب یو بلت شایلان اون او هماغ خوف و تشویش چه ده مخصر موجود و چه اگه چه چه پا دنیا که فعلا روان دیده ده منزنی خطیز ننیوله دست ده مختر سیمه پوره شاید ده با هم ده اغوب سلسله یو برخه وی چه افغانستان ده توتکی دو خواتا یا حد اقل ده ملک و توایفه خواتا دست یو چش خواتا چه یو ضعیف مرکز پا که موجود می او نور هر څوک په هر خوا کې ځان تخپل وړي پاچایي ولري دغه خواته بوزیدم دغه په خاطر موږ ډیر شدید عکس العمل وخود او د امریکا د متحده ایالاتو سره هغه خبره چې د امنیتی قرارداد په سر موږ درلود هغه موږ تعلیق کړ
بله خرم صاحب لدې داسې ښکاري چې امریکا او پاکستان چې د سولې په برخه کې رول لوبولی شي فکر نه کوي چې د دې کار نه معلومه شي چې دغه دواړه هیوادونه هم د افغانستان د سولې په اړه صادق نه دي
موږ د امریکا د متحده ایالاتو نه ډیر وخت رئیس د پاکستان په ارتباط وضاحت وخته په دې چې مراکز د تروریزم په هغه مملکت کې واقع دي او افغانستان قربانی د تروریزم دی نو د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان دوست او د تروریزم دښمن دی هغه باید په دغه معامله کې خپل موقف واضح کړي او موقف دست نوی چه افغانستان تا من حیث قربانی او پاکستان تا من حیث دست یو سوک چه حتی تروریزم تقویه کی که پیوه سرگه پیوه نظر بگوی مخ بدغه مسئله که دائم وضاحت غخته یا داده آقا مسئله ندی چه ده مخ و ده امریکا ترمنز ده اختلاف یا تکای بکشته
تاسو پا قطر که طالبان تو دفتر پا غبرگون که لامریکا سره در میتی سنت پاره بانده سلورم پاره و خبری وزنده ولی فکر نکوه چه دا دو سره بیلا بیل موضوعگانی یعنی در افغانستان سوله او لامریکا سره امنیتی سند
مو کوم قرارداد چه ده امریکا سر امنیتی قرارداد وارو امضا کرو پا آقو که چه شرایط لرو ده داغ شرایط پسر که یو یه داغ ده چه امریکا باید دست چه وکری چه پا افغانستان که صلح و ثبات و آرامی دب که تضمین شی پا ده خاطر چه که مو ده امریکی ده متحده ایالات سر امنیتی قرارداد ولرو اول که استراتژی قرارداد ما چه در لود و پر موه بانده راکتونه ده پاکستان نبوریده ده دست شان ادامه پیدا کرد او که یا مثلا هر او راز انفجارونه و انتحاریان راشی بیا ده امنیتی قرارداد ده افغانان و پا چه درد خوری افغانان تا اغاد چه شبیه روی
فکر که وی چه امریکا با طالبان نفوذ لري او طالبان با دیتا واداره که چه پا افغانستان که سولی تکینی او ده سولی خبری پیل کی؟
تا طالبان تر قطر پوره چاو رسول خو یا امریکا رسول یا پاکستان رسول
اما تاصل امریکا سره امنیت سند زنده ولی په دې شرط
باندې دا خبر درته کوم که دغه نفوذ په طالبان باندې امریکا پاکستان لري نو امریکا دغه نفوذ بیا په پا پاکستان باندې لري، لکه څنګه چې په 2001 کې پاکستان مجبور کړ چې د طالبانو خلاف مبارزه کې ورشریک شي، همدغه کار اوس هم کولی شي، د همدغه نفوذ نه د کار واخلي، د همدغه زور نه د کار واخلي او د دغه شي مخه دې ونیسي. او که دا کار نشي کولی، بیا داس چا سره چې دا کار نشي کولی، امنیتي قرارداد مانا یې څه شی ده؟
د جمهور ریاست له اقداماتو داسې ښکاري چې د افغانستان په معضله کې چې امنیت او سوله ده، نظر پاکستان ته امریکا ډېر رول لري، همداسې ده؟
پاکستان هم رول لري، امریکا هم رول لري، او دا مختد واضح شوي او ثابت شوي. او تاسو په خپله لږ زه بیا دغه مسله مطرح کوم، د طالبان د تیارې نه ولوېدل په قطر کې، که د کوم ځای نه په کومه وسیله واسطه ولاړل، نو څوک چې دا کار کولی شي بیا دا نورې هم کولی شي.
که چیرې خپله طالبان له امریکا سره خبرې پیل کړي، د افغان حکومت ویره له دې نقطې نه څه ده؟
سوله په افغانستان کې راوړل کیږي که طالبان د امریکا سره د خپلو بندیانو د تبادلې خبر کړي، هغه یو توجیه ورته شته. اما د هغو نه علاوه دغه سوله خو په افغانستان کې راوړل کیږي، او په افغانستان کې خو یو نظام حاکم دی، 12 کاله دغه نظام موجود دی، یو منتخب نظام دی. نو کله چې دغه د سولې پروسه د دغه نظام سره په مخ بونه تلل شي، امریکا او طالبان به کومه جغرافیه کې په کوم ځای کې سره خم بده څه چې دوی توافق پې باندې کوي چیرته به عملي کوي؟
څه فکر کوئ دغه امنیتي سند به په څومره وخت کې نهایي شي؟ د امریکا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید راتلونکي اکتوبره پورې دغه سند نهایي شي. آیا افغان حکومت دې ته چمتو دی چې په دې 2.5 یا 3 میاشت کې دا سند نهایي کړي؟
د افغانستان شرایط چې پکې ومنل شي، موږ خوشحاله یو چې دا قرارداد ولرو د امریکا متحده ایالات سره. اما دا چې دغه ضرب الاجل موږ ته هم الزام آور وي داسې نه دی، په دې چې موږ غواړو چې د افغانستان د خلکو ګټې، ملي منافع، د افغانستان د خلکو امنیت، ښه ژوند، دغه ټول تضمین شي، دا پکې نغښتي وي، بیا قرارداد امضا شي. په داسې بیړه باندې دغه ضرب الاجلونه او چې دغه د افغانستان د خلکو ښه ژوند، امنیت دا پکې تضمین شوی نه وي، بیا دا ضرب الاجلونو باندې موږ ځان ملزم نه بولو.
برای د امریکا اساسي شرایط څه دي؟ یو خو دا چې دوی د نهو اډو غوښتونکي دي، نور څه عمده شرایط دي چې تر اوسه د رسنیو له سترګو نه پټ پاتې شوي؟
په دغه قرارداد کې مختلف مسایل شته، د اډو مسله شته، بیا په دغه اډو کې د وسلو، د وسایلو ذخیره کول شته، د دغو ځای نه بیا د تروریزم په خلاف عملیات شته، څه نور مسایل چې هغه مسؤلیتونه دي د دوی ملکی او نظامی پرسنل ته، دا مسایل پکې شته، د ټاکس او د مالیو مسایل شته، د ویزه او د دغه شانو مسایل شته.
همدغه اختلافي مسایل به کوم دي پکې؟
همدغه مسایل تر اوسه چې دي، موږ وایو تاسو مختزمانه د افغانستان د سولې او د ثبات راکړئ، د افغانستان د وحدت راکړئ چې افغانستان به واحد قوي دولت وي، د افغانستان د اردو د تقویه کولو چې یو داسې اردو وي چې د تجهیزاتو د لحاظه یو واقعي اردو جوړ شي، دغه راکړي، او بل د افغانستان اقتصاد په واقعي شکل باندې داسې اقتصاد تاسو کومک وکړي چې داسې اقتصاد باندې بدل شي چې هغه افغانستان د خودکفایي خواته بوزي. د موږ عمده غوښتنه دغه شیان دي.
فکر کوئ امریکا بورته ځواب ووایي د غوښتنه ته؟
د مالی مسایلو په ارتباط موږ ته ویلي چې موږ ضمانت نشو کولی، د امنیتي مسایلو په ارتباط ویلي چې موږ ضمانت نشو کولی. نو کله چې دا ضمانتونه نه وي، بیا داسې یو څه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ امضا کول چې د هغه به د موږ ډېرو آینده نسلونو ته هم خپل اثرات لري، دا به فکر نه کړم چې افغانان دغه حکومت ته دا مشوره ورکړي.
بله، خورم صاحب د خبرونې د پای چې بوت رسېدلی او ټاکل شوی افغان حکومت له امریکا سره د دغه سند په اړه باندې لویه جرګه جوړه کړي، مشورتي لویه جرګه، د دغه لویې جرګې په اړه باندې چمتووالی پیل شوی او نیټه ورته ټاکل شوې تر اوسه؟
اول خو باید دغه سند نهایي شي چې بیا دغه سند لویې جرګې ته د مشورې دپاره وړاندې شي. سند نهایي شوی نه دی، لویه جرګه په مشورتي لویه جرګه البته په دغه مورد کې موږ خپله وظیفه بولو چې دایره کړو، په دغه خاطر چې د افغانستان د حکومت او سیاسي فعالینو او پارلمان علاوه چې هغوی به هم پکې وي، د دغو نه علاوه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه به په دغه کې بانفوذه خلک، هغه خلک چې په خپل محل کې د دوی خبرې خلک اوري، نظر خلک ورته احترام کوي، هغه خلک به هم پکې اشتراک کوي او د افغانستان د ټول ملت نمایندګي به پکې کیږي. نو داسې یو جرګې ته موږ دا ضروري بولو چې داسې جرګه په دغه مورد کې جوړه شي.
امانی های پریکړه به بیا هم پارلمان کوي؟
بلکل دا خود افغانستان ده اساسی قانون پر اساس بانده کلچه دا جرگه مشوره ورکری ده افغانستان حکومت ده افغانستان حکومت با بیا دا امضا کوی او دا به نهایی کوی او بیا با ده تصویب ده پاره پارلمان تا لگل کیگی نهایی تصمیم لکه چه ده استراتیجی قرار داد به ارتباط وشوال بیا هم ده پارلمان پلاس کیوی.
بله ایروسته پختن خورم سه داست راپور نشته چه امریکا غوالی ده جرگه پا اگست میاش که تر سرشی یعنی یو میاشته یو نیم میاش دروسته آیا داست چه فشار نده دوی لخواه رابل کیگی؟
دروس خور در کوشش چه روانده ده ده جرگه ده تخریب ده پار روانده غلط آوازه اچول کیگی چه ده جرگه ده ده قرارداد بخاطر نه پا نور دلائل و بانده ده نور اهداف ده پار بختل کیگی حال ده چه ده غلط خبر ده لکه چه پا تیر و دو لوی جرگو که چه جورش وی پاگو که بام ویل که دل چه رئیس جمهور غاری خپلا موده و غزوی ده کار و ده نور اهداف لری و ده که وی و اغا ثابت شد چه اغا مسئله نوی داور با هم ده غلط و خیجی و غلط با ثابت شی اما ده چه تاریخ ورد ده تاکل شوی وی ده کار نده شد
یعنی امریکا تو روز پدی برخی که تنگار کلی چه با ده لوی جرگه زر جوله شی
غوی ده اغا تنگار ده تاریخ به ارتباط نده کرده اما کدوی ده زان سر سنجاولی وی چه امضا بای پا اکتوبر که کی گی نشاید پا ده خاطر با دوی ترجیح دو غطور که چه ده که دوی ورس را موافق وی چه ده پا اگست که وش
رسمان گفتن نده سوی رسی جمهوری
رسمان گفتن نده شد
دیر منان از مگده دیو نگی ده حقیقت سده پرگرام هم دلتا پایتا ورسیده دیر منان
د انصاف پلټکه
یوې چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربان ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول او ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې سلامونه او نیکه هیله دا د زه حمیده هارون عثمان د دیونه د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوم په دې خبرونه کې د منصور جلال د لوجستیکی شرکت دوسیت ویډو د منصور جلال د لوجستیکی شرکت سلاکار محمد یوسف امین زازی وای چې د سپریم بهرنی شرکت چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته اکمالات کوي د منصور جلال له شرکت څخه 22 میلیونه ډالر پوره وړی دی او د دغه پیسو له ورکولو ډډه کوي ښاغلی زازی وایي د منصور جلال شرکت د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو کې د سپریم له شرکت سره یو قرارداد وکړ چې بهرنیو ادارو او ځواکونو ته به د سپریم د شرکت له لارې اکمالات کول د منصور جلال د شرکت سلاکار وایي دغه شرکت 1500 موټرې د سپریم شرکت ته په کرایه ورکړې وې خو د میاشتو را په دې خوا د سپریم شرکت د موټرې کراګانې او نور لګښتونه د منصور جلال شرکت ته نه دي ورکړي په دې توګه د سپریم شرکت د منصور جلال له شرکت څخه 22 میلیونه ډالر پوره وړی دی د منصور جلال شرکت او له دوی سره نور یو شمېر اړوندو شرکتونو څو موده د مخه په کابل کې مظاهره هم وکړه او له لوی څارنوالۍ څخه یې د موضوع په اړه د تحقیقات غوښتنه وکړه د دغه شرکت چارواکو ویل چې په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي یا آیساف ځواکونه هم د سپریم شرکت ملاتړي دي نو که تر درې ورځو پورې د آیساف ځواکونه د دوی غوښتنې ته پاملرنه ونه کړي نو دوی به د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو لارې د هیواد دننه وتړي وروسته بیا د آیساف ځواکونو په دې اړه د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه مونږ په دې اړه په کابل کې د لوی څارنوالۍ لوایان بصیر عزیزي سره د ټیلیفون په کرخه غږېدلی یو په دې خبرو کې له مونږ سره د منصور جلال د شرکت سلاکار ښاغلی امین زازی هم و په سر کې مو د لوی څارنوالۍ لوایان بصیر عزیزي څخه د دغې موضوع د څرنګوالي په اړه پوښتنه وکړه
موضوعات که از شرکت سپریم تحت بررسی اداره لوی څارنوالۍ قرار داشت و یک تعداد اشخاص
که موضوعات چې د سپریم شرکت په اړه لوی څارنوالۍ څېړلی دا دي چې یو شمېر کسانو چې له دوی سره یې قرارداد کړی و وروسته دوی پر سپریم شرکت عارض شول لوی څارنوالۍ دا موضوعات هم څېړلي وو د اساسي قانون د 144 مادې له مخې لوی څارنوالۍ یوازې د تحقیق صلاحیت لري جرمي موضوعات د فریبکارۍ یا غولونې یا هغه موضوعات چې په نافذه قوانینو کې ورته اشاره شوی وي په اړه یې تحقیق کوي دوسیه یې جوړوي او محکمې ته یې لیږي حقوقی موضوعات مثلا ځینې شرکتونه کې د سپریم له شرکت سره ستونزه لري، لوی څارنوالي دې موضوع ته له دوه اړخه ګوري. که موضوع یوازې د پیسو موضوع وي نو حقوقي کیدای شي. هغوی کولای شي چې د حقوقي مراجعو له لارې موضوع وڅېړي، او که موضوع جرمي وي نو لوی څارنوالي حاضره ده چې دا موضوعات که د درغلۍ ستونزه وي د سپریم د شرکت لخوا له افغاني شرکتونو سره، نو موږ تیار یو چې د دوی عریضې واخلو او ترې تحقیق وکړو. متاسفانه یو موضوع غواړم درته ووایم چې ځینې دوستان چې د سپریم له شرکت سره یې قرارداد درلود، دوی په سر کې له دا راز ستونزو سره نه وو مخ شوي، او د افغانستان ارګانونه هم له داسې قراردادونو خبر نه وو. نو بالاخره کله چې دوی له ستونزو سره مخ کیږي نو د دوی موضوع اوس په رسنیو کې هم خپره شوي. د لوی څارنوالۍ د بیان په توګه ډاډ ورکوم چې ستاسو ستونزه او د ټولو دغه افغاني شرکتونو ستونزه چې پر سپریم شرکت پیسې لري، که په دوسیه کې جرمي موضوع وي، د درغلۍ موضوعات وي، لوی څارنوالۍ تیار ده چې په دې اړه تحقیق وکړي او دوسیه محکمې ته ولیږي، او له مقابل لوري د دوی حق واخلي. او دا هم وایم
تحقیق کن کسایی که د ایجه حقشان از اونا را از جانب مقابل حقش بگیره. و ایره هم
عزیزی صاحب خغل قلی خبر لدی
صاحب سلام برسه. میبخشین ما عریضه که ما ترتیب نموده بودیم، عریضه فریبکاری شرکت
هغه عریضه چې موږ جوړ کړی و د سپریم د درغلی په اړه تاسو ته مو درلېګلې. د سپریم شرکت شاوخوا اته میاشتې کېږي چې نه خبرو ته حاضرېږي، نه تاسې دوی حاضرولی شئ، او تر دې دمه د لوی څارنوالۍ مقام زموږ په اړه څه کړي؟
در مورد ما چی کده؟
وګورئ ګرانه دوسته، د افغانستان لوی څارنوالي د یو عدلي بنسټ په توګه د افغانستان ټول اتباع یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي د یو عدلي بنسټ په توګه پیژني. هغه موضوعات چې تاسو یې د سپریم شرکت په اړه وایئ، تاسو عارض یې، ستاسو مقابل لوری د سپریم شرکت دی. مهمه دا ده چې څارنوالي په دې اړه څه نظر لري او څه اجراءات کوي. کله چې یو کس عارض کیږي، د افغانستان لوی څارنوالي د نافذه قوانینو له مخې د هغې په آدرس جلب لیږي، او کله چې پولیس جلب وړي او هغه کس نه حاضرېږي، موږ دوهم جلب او دریم جلب لیږو.
ایخې موضوعات هست، موضوعات
دا خواه موضوعات دی.
شما
ببینید،
من
منظورم
شما مرا وقت
مهربانی
عزیزی که بالای بعضی اشخاص که شما
گوری تاسو ما تا وقت را کړی
مهربانی
موږ په هیګو پرزینو کسانو چې تاسو عارضی است، هغه اوس مهال په افغانستان کې نشته. زموږ هڅه دا ده چې له یوې لارې وکړی شو چې په هغو کسانو چې افغاني شرکتونه پرې عارض دي هغوی پیدا کړو، بیا افغانستان ته راولو، او له هغوی نه پوښتنه وشي چې ولې دا موضوعات حل شوي نه دي. تر نن پورې دا ستونزې روانې دي، ولې دې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې؟ او دا چې تاسو وایئ چې شپږ اوه میاشتې دي چې لوی څارنوالي ستاسو ستونزه نه ده څېړلې، د هیواد تخنیکي ستونزې دي. که څوک په افغانستان کې نه وي، له پولو آخه ژوند وکړي، دا هم د لوی څارنوالۍ ادارې ته یوه ستونزه ده. دا چې هغوی بیا هیواد ته راشي، زه د سپریم او نورې قضیې چې بهرني اتباع پکې زی داخل دي ترې پوره خبر یم. ګرانه دوسته، که تاسو داسې څوک لرئ چې په افغانستان کې ژوند وکړي او ادرس یې تثبیت وي، نو تاسو یې لوی څارنوالۍ ته خپلې عریضې کې ولیکئ. تاسو کولی شئ لوی څارنوالي او مرستیال ته راشئ، ولې له اسنادو سره.
میبخشین
عریضه خود به لوی څارنوالي تحریر کنین، و شما میتونین نزد خود من، نزد لوی څارنوال افغانستان، نزد مرستیال لوی څارنوالي دین.
ویان صاحب محترم، ویان صاحب محترم، همین مردم افغانستان صدای ما شما را میشنوند. ما از پیش ما
ویان صاحب هم داوس د افغانستان ټول خلق زموږ غا غوري. موږ لا تاسو وغوښتل چې دوی ونی سي توقیف کړی، او د انتقالات ټول کار د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاوره کې ودروي. یو غل چې غلا کوي او هغه متمرد وي، د خلکو وینه خوري او د افغانانو حق وړي، تاسو ولې د اقدامات نه کوي؟ موږ حریص شو
مردم، حق مردم افغانستان میبرن، شما چرا به این اقدامات شما دست نمیزنین؟ ما برتون حریص شدیم برتون.
از همه کرده مهمتر در یک دوسیه جرمی که به شما بیشتر معلوم است، اسناد شواهد مهم است.
تمام اسناد داریم، تمام یک عرض کنم صاحب، تمام اسناد. اما کمیسیون
گرا دوستا لټول مهمه په جرمی دوسیه کې تاسو ته خه معلومه ده، اسناد او شواهد دي.
ټول اسناد لرو، عرض کوم ټول اسناد د شفافیت له کمیسیون سره شته. د منصور جلال شرکت ټول اسناد لري، او هغه ناس مو چې ورسره کړی
و نشستای که ما امرایشان کردیم، نشستای که
عزیز صاحب دو دوی دستونز داوارول پارستاس و جمانه چه ده؟ سرال دی چه تاسو وای ده سپریم شرکت معلوم ادرس نلری، او دوی پا بحر کدی؟
ما چی کنیم؟
ببینید
لوی افغانستان لوی سرانوالی ده هیواد پا کچه طول جرمی دوسیه چیری الا تر سلاسه محکمه پوری ده سپرم ده شرکت موضوع یوش میر دوستان ده سپرم پر شرکت آرز شوی موضوع چیغل شوی هغوی خپل حق ترسیدلی یوش میر نورشتا چه اوس هم ده هغوی موضوعات چیغل کیگی او پا لوی سرانوالی که تر بررسی لانده دی او ویوا موضوع غواړم وبایم چې د افغانستان لوی سرنولي د ټولو افغانانو لپاره یو بنسټ دی نه یو شخصي بنسټ چې اواز دی یو شرکت لپاره چې منصور جلال وی یا کوم بل څوک موږ د هغوی لپاره فعالیت وکړو د سپریم شرکت په افغانستان کې کوم کسان پر ادعا لري له قانوني پلوه ټول یو ډول امتیاز لري په وار سره مو مکتوبونه ورلیږلي ځینې وخت حاضر شوي ځینې وخت هغه کسان چې نه دي حاضر شوي د لوی سرنولۍ ژمنه هم داده مونگ وقت ارتیا لرو مونگ ده افغانی شرکتونو همکاری تا ارتیا لرو که دیوه داسی کس ادرس چه پا افغانستان که تثبیت نوی او افغانی شرکتون هم لمونگ سر همکاری بنکرید
شرکتای افغانی هم در روی سبا ما همکاری کردن
چطور فعالیت میکنن خیلی؟
اونا دمی نیت باشن
حقوی که پا دی نیت وی چه روی سرانوالی یو کس ده دنیا ده 2 میلیارد نفوس پا منز که یو کس زمونگ لپاره پیدا کری فکر که او چه دا هم لعدالت لری خبره ده
فکر کنم که هم از عدالت دورتر است.
په هیواد کې د بهرنۍ شرکتونو سره نه یوازې کورني شرکتونه او اشخاص د مالی حسابونو پر راکړې ورکړې کې ستونزه لري بلکې په خاطر دې افغان حکومت ته د مالیاتو په ورکولو کې هم له دغو بهرنۍ شرکتونو سره ستونزې تر سترګو شوې وي له تاسو هیله لرو چې خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 8 2 2 0 0